طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ارستنه شو کډوالو ته د کارمندانو په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې ارستنه شو کډوالو ته د کارمندانو په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندانو د غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په روسیې په میاشت کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډون شوي وو. د پاکستان حکومت یو څلور دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړای شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کلیوالي ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په رسحال کې ده چې نن پنجشنبه د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشري مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرداری ورکړی. د بشري مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بې پولي ډاکترانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون حالت د مرګ په حال کې دي. دغو ادارو په غزه کې د عاجلو اوربند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په روسیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د خوست ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونې نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پیل او د دې ستر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میمنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ به یاسته وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون په اړه سم لوسته شرغلا سویم. نن مو موضوع په نیمه پیړۍ کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. دا چې په دغه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دي په همدغه لوست کې باندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیمه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګه مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنیز تمایل کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګه د اوسېدونکو به د خپلو شتمنیو د ډېروالي غوښتونکي و، دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمني ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړي شول. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډېر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بېلګې په توګه که چېرې کیمیا پوهانو وکولای سول چې ښه بارود پیدا کړي، پاچاهانو به هغه په بهتره اور لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو، پانګه لرونکي کسان بیا د هغه څخه د تولید د ډېرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و، هغه په صنعت او ټکنالوژي کې او د تولید د لوړوالي او د هغو د بدلون وړتیاو په دغه مهال کې. په دغه نوې پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې د هغو له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبیعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلاسي کې به یې درلوده. بله ځانګړتیا به دا وه چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا یې د علمي فرضیو په رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمله بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې و د هغو د سختو بریدونو او نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخینو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سوه چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سوه. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثارو لکه د یونان او لرغوني روم آثار ته پاملرنه ډېره وسوه، په داسې حال کې چې په منځنۍ پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بتپرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کبله یا د همدغه عمله کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکمروایانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به یې د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالاتو ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامي پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلورم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځانګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه تر څو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یو واقعیت طرحه او تصویر یې ورته ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د ماتې څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاسته ورغله او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف سوه. په دغه مهال کې شارلکن و چې 1519 کال څخه تر 1500 میلادي کال پورې د هسپانیا پاچا چې د هسپانیا د پاچاهي سربېره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم، اتریش او المان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لویې وچې کشف و چې په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمرې هم د اسپانیا لاسته ورغلې او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډېر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1568 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوس په وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی به په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هېواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې د هالند د خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابي دغه هېواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړه، یعنې دغه هېواد حیثیت او ځواک یې راکښته کړي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیا پرمختګ ته د پالټیکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدي، هغه د انګلستان په وړاندې په 1588 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسې کې د 14مې لویې د واکمنۍ پر مهال دا چې فرانسه د 14مې لویې د واکمنۍ پر مهال څه ډول و. په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي، یعنې دلته هغه کوم پیښه چې وسوه هغه د لامل سوه چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکړي کمزوري سي او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسه او انګلستان خپل ځواک نور هم پیاوړی کړي. په دغه وخت کې د 14مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسه د اروپا د پیاوړو ځواکونو د جملې څخه و چې دغه ځواک بیا د زینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کوي. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمني برعکس، چې هغه د لوی امریکا د امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زرو او شتمني څخه رامنځته کېدله، د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه. یعنی د فرانسې ځواک او شتمني چې وه هغه په سوداګریزو د تولید په سوداګریزو چارو باندې ولاړه وه. دوهم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ یې د کارپو ټولواکانو لکه ریشلو، مزارین، کلبر، درایي او داسې نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه وه، چې دوی به د دغه کارپوهانو او د دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي ادعا درلوده چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه ده، د همدغه عمله یې ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بې نیازه ګڼي. یعنې دوی ته بې ضرورت نه درلود او د هغو د غوښتنې په وړاندې به یې د خپل رایې په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک په لسمه پیړۍ کې د څوارلسم لویي د پاچا پر مهال څوارلسم لویي د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و، خپل هغه لوړو پوړو ته ورسېدی، که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونو کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزوري سو. له همدغه امله د هیواد شتمني نه یوازې د دربار تجملاتو او ښکلو ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربېره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره په اروپا کې اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی ښه اړیکې نه درلودې، او د هغو د کورنۍ چارو کې لاسوهنې کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډېر پتنګ کړي. دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ، او په داسې حال کې چې د دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې د دوی اصلي سیال و، هغه خپل سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي کړ او خپلو مستعمراتو ته یې ورځ په ورځ پراخوالی ورکوي. انګلستان د خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. د نوې پیړۍ په شروع کې یعنی د دغه نوې پیړۍ په شروع کې انګلند چې د یوې خوا هغه د کاتولیکانو د خودو میدان وو، د بلې خوا بیا د پاچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو. یعنی د پاچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې. په دغه خودو کې بیا پروتستانتانو یوه ډله په انګلند کې بریالیتوب ته ورسېده، مګر د پاچا او خودو ضروري وو چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونو د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي. او په 1828 میلادي کال کې بیا د انګلند پارلمان یوه لایحه یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړه، چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنیو جګړو او درامست کېدلو لامل شوې. اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځته شولې، چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ او دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامي قومندان په لاس کې و، چې هغه روین تنان په نامه یو نوی پوځ رامنځته کړ او په دې باندې وتوانېدی چې سلطنتي ساتونکو ماته ورکړي. او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو، هغه اول زندانی سو، بیا وروسته په دار باندې وزړول سو. وروسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوری نظام ټینګ کړ. کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم وده ورکړي. ایرلند ونیوي، هغه اشغال کړي، هالندیانو سره جګړه وکړه، هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګریز قوانین رامنځته کړ. د کرامول په کړنو کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي شول. په انګلستان کې لومړنی او وروستنی جمهوری نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو. د دې ترڅنګ روسیه په هکله راځو. روسیه بیا د لوی پیتر په روسیه کې خپل خیالونه په واقعیت څه ډول بدلوي. د 13مې زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور دا تصمیم ونیوي چې روسیه په یو پیاوړی دولت باندې بدله کړي، او د روسیې د پیاوړي کولو لپاره د هغه برنامه داسې و چې اول په نوې وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوې جنگي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کړي. بل دا چې د سوداګرۍ او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي، د آزادو ګرمو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هم چلند د روسیې لویدیځ برخه ترلاسه. په اتریش او پروس کې د نوي دولتونو رامنځته کېدل. په نوې پیړۍ کې د مهمو سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوي پیاوړي دولتونو رامنځته کول و، چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و، چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډېر پراخه کړ. په لنډ وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیو، اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرار کرار یې په امپراتوري سره بدل شو. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډی عثماني هیواد و چې په 13مه میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري شو او د اتریش هغه ترلاسه کړه ډېره لویه برخه چې بیا په اروپا کې یو ډېر ستر هیواد باندې بدل شو. راځو د انګلستان انقلاب ته. صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشین د ځواک د کارولو څخه عبارت دی، لومړی د انګلستان څخه شروع سو، بیا کرار کرار نورو هیوادونو ته ورسېدی. د بخار د ماشین په کشفولو سره د تولید بهیر ډېر ګړندی سو او د تولید لګښتونه هم راکښته سو. د عامې هوساینې کچه هم په صنعت کې ډېره وه. صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیده کیدلو او پرمختیا لامل سو. اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي ملتونو لوټول او د استعمار پراختیا، دوهم په هیواد کې دننه د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه وه. صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته سو، چې هغه د اوبدلو، د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل و، چې بیا په پایله کې انګلستان په یوه صنعتي ځواک باندې بدل کړ. د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب سو چې ماشینونه د یو شمېر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي، یعنی ماشینانو څخه د دوی کار واخلي او خلک ډېر بیکاره سي. چې خلک چې بیکاره کېدل، دوی دغه ماشینونه د ځان د بدمرغۍ مسول ګڼي، نو زیاتره وختونه دغه ماشینونه ماتول، چې بیا وروسته دوی په دې پوه سو چې ماشینان هیڅ کومه ګناه نه لري، بلکې نوی اقتصادي نظام د هغو د بېوزلۍ او بیکاري مسول دی، چې بیا نو کارځایونه د ډېر شمېر پخواني لاسي صنایع او همدارنګه کوچني فابریکې تسخیر کړلې او د کسب او پخواني لاسي صنایع خاوندان بیا د لویو فابریکو اجیر کارګران شول. دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودرنه زده کوونکو دا اوس موږ استاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی او مهربان رب سپارم. شو وخت ولري. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میو منی درنو سکون کو هیله دا چیروغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې محاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نن ورځ خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري، چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي، چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک د ایسوی دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 2.5% خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ ناوی 1.5% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي، یعنی مخکې دا چې ډېر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د
50 کاله واکمنی وکړه او په دغه 50 کلونو واکمنی کې یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1830 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرښندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې یعنې د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودې او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګري، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1800 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1800 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډېر ځواک یې درلود او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څوارلسمې لوی دا چې څوارلسمې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کال لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنې هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسې به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوریت نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ده چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده، د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنۍ سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي، او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایي پریکړو سمبول کول کیږي، یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 1500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي، یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغه ماشینالاتو پرزې، اوتومات سامانالات، او تر څنګ نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټي کشتي یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابرات وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل سوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي میلمه، ازادي میلمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دې به پیل کو. کله چې د افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت دې په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو، او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کرا او په دالارو به مبادن لیدل پاخه سرکونه به لیدل مکتبونه به لیدل هم دا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کسب یاد و زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومانو هغه به پکې مړ نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و په کې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو په کلي کې یو مکتب بو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته به باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي بم جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اول ته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن
صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدده دی او لام څو عدده دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به م ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوې بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یې اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخاله نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سره سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشرانو هرنو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي کریشته در توی پا نور دیر دا تخنیکی داگه چی دی پا دیکی دیر زیاد علاقه من دیمی ندر لو دلا تاریخ دی سرم دیر علاقه و دا جغرافی دی سرم دیر علاقه و دا غره کم تا مسائل سرم دیر علاقه و نو بیا شیر می شروع کل خو یو دو زل یو چو وقت دا شیر می لیکل خودشتا پا یو میش دو میش تو که ما چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکه کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکنه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنې علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو یا به 2000 کال وو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهمې راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه و رښتیا ځینې ډېر مشهور وه لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه هغه نور هلکان به چې و هغه خو به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو هم به هم دیني درس ویلې هم به له ماسپخین لخوا په کور کې وو نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړو نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه وو چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب
ډیر خلک وای چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري لکار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه سن شي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسن زیاتېږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ماته دا فرصت ترانه که چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د د د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما دی اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.